طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لومړۍ دورې قدرمنو زده کوونکو په همدې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وای، د احساسو لپاره د طبی زده کړې د ښوونیز پروګرام درسي خپرونه پیلېږي. پوهان آرین په همدغه درس باندې پیل کوم. هیله ده چې د نن ورځې د درس اړوند ټول موضوعات بار سره په ښه ډول زده کړئ. قدرمنو زده کوونکو، راځئ کتابونه مو راواخلئ. د طبي زده کړې کتابونه چې په کور باندې لیکل شوي دي، طبي زده کړې، او یو شمېره ورباندې لیکل شوې ده. معنی دا چې دا اول کتاب ده یا اوله دوره ده. په اول کتاب کې څلور مضامین دي، په تیر پروګرام کې ورباندې ما خبرې کړې دي. لاندې لیکوال لیکل شوی دی، کور واړوئ. کله چې تاسو کور واړوئ، کتاب پیژندنه ده، د کتاب نوم، لیکوال او د اړیکې شمیرې لیکل شوې دي. دلته چې کومې اړیکې شمیرې لیکل شوې دي، د دې پر ځای تاسو د هغو اړیکو شمیرونه استفاده وکړئ کوم چې په بانک باندې لیکل شوې دي. په بانکونو یا کوېسچن بانکونه چې ورته وایي، د سوالونو بانکونه، په هغې باندې، په کور باندې شمیرې لیکل شوې دي. هغه د طبي زده کړې د دفتر شمیرې دي، مسؤلین ورته انتخاب شوي دي. کله چې تاسو کومه ستونزه لرئ، کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ له دوی سره پوښتنې ستونزې شریکې کړئ. ښه، صفحه واړوئ. دوهمه صفحه کې د بیولوژي برخه، یعنی د کتاب اول مضمون چې دلته موږ بیولوژي وایو، د بیولوژي د مضمون لپاره پیلیزه صفحه ده، بیولوژي برخه. ګورئ زده کوونکو، نن درس پیلو. د درس د پیل سره سم باید تاسو د ځان لپاره د مطالعې په خاطر مهالویش جوړ کړئ. پیل مو دی، کله چې ښه پیل ولرئ، ښه پای به هم لرئ. او کله چې د سفر لپاره تاسو ښه تدابیر نیولی وي او د سفر لپاره مخه آمادګي نیولی وي، سفر به مخه وي. تاسو اوس د طبي زده کړې سفر پیلوئ، یا په دې پروګرام کې یو سفر لرئ. له تاسو وړاندې په زرګونه زده کوونکو سفر پیل کړی دی. تاسو ته وایم، که چیرې تاسو غواړئ ښه سفر ولرئ، نو ښه پلان باید ولرئ. د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ. تر اوسه تاسو نه یو درس هم نه دی تیر شوی. نن ستاسو لومړی درس وړاندې کیږي. نو کله چې تاسو غواړئ چې ښه درسونه زده کړئ، د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ. لږ په ځان تکلیف تیر کړئ. هیڅکله داسې ما وایئ چې زه د نن ورځې مطالعه به سبا ورځ وکړم، ځکه سبا ورځ په تا باندې نو نور درسونه را روان دي. یعنی د سبا ورځې په جریان کې ته به نو مجبور یې چې نور درسونه مطالعه کړې، یا به نوي درسونه پرېږدې، او یا به داسې کوې چې د تېرې ورځې درس به پرېږدې. د دې لپاره چې په تاسو باندې درسونه بوج نه شي، ډېر نه شي، د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کوئ. او بله خبره دا چې کله چې نوی درس وایم، تاسو باید لس دقیقې مخکې حاضر شئ او په نوي درس باندې یو تکرار وکړئ، ترڅو د جملو سره، د کلمو سره څنګه آشنا شئ. او څنګه څلک پوښښ چې د موضوع د څه اړوند ده. ضرور ده چې ټول زده کوونکي مخکې له درس نه حاضر شي او څنګه څه نوی درس له ځان سره تکرار کړئ او په زوړ درس باندې هم یو تکرار کوئ، دا نو ستاسو په درسونو کې لا پرمختګ راوړي، ستاسو درسونه به لا آسانیږي ستاسو په خاطر. راځئ پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول زده کوونکي بسم الله تیر کړئ. د کتاب دریمه صفحه، دریمه شمیره د دې کتاب په پورتنۍ برخه کې لیکل شوې ده، درې شمیره ورکړل شوې ده. بیولوژي لیکل شوې ده، بیولوژي په انګلیسي باندې بایولوژي ویل کیږي، بایولوژي په انګلیسي باندې بایولوژي ویل کیږي، بیولوژي یا بایولوژي. بایو ژوند ته ویل کیږي، لوژي پوها، د ژوند پوهې ته بایولوژي وایي. ګورئ، یو بیالوژي ده، بیولوژي ځانته برخه ده یا ځانته څانګه ده، دا بیولوژي ویل کیږي، بیالوژي به نه وایي. څه ډول به وایي؟ بیولوژي یا بایولوژي، بایو ژوند، لوژي معنا پوها. بیولوژي د همدغه مضمون چې اوس مو پیل کړ د دې تعریف دی. ولې مو دا کلمه لیکلې؟ تر څو د دې تعریف سره بلد شئ. بیولوژي کومه کلمه ده، څه معنا لري، تعریف یې څه دی او کومې څانګې لري؟ لیکل شوي دي بیولوژي، په انګلیسي باندې لیکل شوي بایولوژي یا بایولوژي. بیولوژي د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی چې بیو ژوان او لوژي پوهې ته وایي. او په اصطلاح کې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. ګورئ زده کوونکو، بیولوژي یو ورمو د ټول تعریف ستاسو لپاره متن کړ، یوازې مو درته ولوست. اوس نو په هره جمله باندې غږېږم. ستاسو له ډلې شاید داسې زده کوونکي وي چې د ډېرو موضوعاتو سره بلد وي، ځکه موږ داسې زده کوونکي هم په دې پروګرام کې لرو چې هغه د دولسمو ټولګیو فارغ دي، یا دوی انسټیټیوټونه ویلي دي، یا په انسټیټیوټونو کې وو یا دي، او یا ترې فارغ دي. او داسې زده کوونکي بیا هم لرو چې هغه د ښوونځیو په جریان کې وو یا دي، او یا تر اوسه ښوونځي هم نه دي ویلي، یوازې لیک لوست یې زده کړی دی. د دې لپاره چې هر اړخیز ولاړ شم، د ټولو زده کوونکو لپاره مو نظر کړی وي، هغوی ته په کتو، نو هیله ده زما د تدریس په برخه کې راسره حوصله وکړئ. ورو ورو به زما د تدریس له میتود سره بلدیږئ، او څه نه څه به په دې برخه کې حوصله کوئ چې درسونه په لومړۍ کې لږ کم وایو او لږ ډیر تکرار کوو. په دې برخه کې به خصوصا تکړه زده کوونکي حوصله کوي. بیولوژي د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوې ده. د څو کلمو نه؟ د دوو یونانی کلمو نه. یونانی د یونان هیواد مربوط کوری ژبه ده. بیولوژي د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوې چې بیو معنی ژوند او لوژي پوهې ته وایي. بیولوژي موږ څه ډول وایو؟ بیولوژي. بیو څه معنی؟ ژوند ته وایي. لوژي څه معنی؟ پوهې ته وایي. بیولوژي معنی د ژوند پوهه. او په اصطلاح کې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. په اصطلاح کې کوم علم دی؟ هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو نه بحث کوي. ګورئ، بیولوژي دوه کلمې دي، بیو معنی ژوند، لوژي معنی پوهه. او دا کوم علم دی؟ هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو نه بحث کوي. په ژوندیو موجوداتو کې ټول هغه مخلوقات راځي چې هغه ساه اخلي، اکسیجن اخلي، تر څنګ یې تغذیه هغې ته ضرورت لري، تنفس ته ضرورت لري، تر څنګ یې دوی وده کوي، تکثر کوي. زه یو مثال ورکوم، انسان ژوندی موجود دی، ساه اخلي، تغذیه کوي، خوراک ته ضرورت لري، او تر څنګ وده کوي تکثر کوي وده تکثر په دې ټول باندې به پوښي وده من لویدل یو مشوم دی اوس فرزن 15 کلن دی کوچنی دی 15 کله ورسته نو لس کلن کیږي هغه لویږي د ته وده وای یا تکثر یو مور او پلار وي درې کله ورسته هغوی بچیان راوړي د ته تکثر وای ډیرښت ورته وای نو ژوندي موجودات ګوره ډیریږي نو ټول ژوندي موجودات د بیولوژي مطالعه کوي په دې کې نباتات هم راځي ګلان بوټي ونې دا هم پکې راځي خو هغه نباتي بیولوژي ده یا بوتاني چې ورته وایي د هغې سره موږ کار نه لرو د طب په مضمون کې یا د طب په مسلک کې موږ د نباتي بیولوژي سره کار نه لرو بل داسې حیوانات چې هغه فرضاً مار دی فرضاً ماهی دی چرګان دي نور حیوانات دي دغه بیولوژي هم په ښوونځیو کې ویل کیږي خو موږ ورسره کار نه لرو دا چې موږ طب وایو طب زده کوو د دې سره موږ کار نه لرو دا هم پکې نه وایو د دې تر څنګ بیولوژي الوتونکي هم مطالعه کوي لکه الوتونکي هم ژوندي موجودات دي مرغان او په مرغانو کې مختلف ډولونه دغه ټول بیولوژي مطالعه کوي خو عامه موږ یې نه وایو ولې موږ طب وایو د طب لپاره چې کومه بیولوژي ده هغې باندې فوکس کوو هغې باندې تمیږو هغه زده کوو هغه کومه بیولوژي ده د انسان اړوند بیولوژي ده هغه بیولوژي چې انسانان تر مطالعې لاندې نیسي او د دې تر څنګ هغه څه تر مطالعې لاندې نیسي چې په انسانانو باندې اثر کوي انسانان ناروغه کوي خصوصا لکه باکټریاوې لکه وایروسونه پارازیټونه یا په ټوله کې میکروبونه یعنی بیولوژي کې موږ میکروبونه هم تر مطالعې لاندې نیسو یوازې انسان تر مطالعې لاندې نه نیسو ولې میکروبونه دي چې انسان د ناروغۍ لاندې کوي انسان ناروغه کوي کله چې انسان ناروغه کوي داسې شیان هم باید وپیژنو او د هغې لپاره درمل بیې پیژنو د هغې لپاره درملنه زده کوو ښه نو بیرته راشئ بیولوژي ته د تعریف بیا وایمه بیولوژي د دوو یوناني کلمو نه اخیستل شوې چې بیو ژوند او لوژي پوهې ته وایي یعنی د ژوند پوهه هدف یې دا ده چې د ژوندیو پوهه او په اصطلاح کې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي ژوندي موجودات متشرک کړل چې په دې کې څه شی راځي یوازې انسانان پکې نه راځي میکروبونه هم پکې راځي وایروسونه باکټریاوې دا ټول ژوندي موجودات دي ځکه دوی وده کوي تکثر کوي د دې تر څنګ نباتات هم پکې راځي وحشي ژوي وحشي حیوانات هم پکې راځي زمرای پړانګ دا ټول په ژوندیو موجوداتو کې راځي چپ طرف ته یو ډایاګرام دی په انګلیسي باندې لیکل شوی بیولوژي یا بایولوژي او دا بیا په دوو برخو باندې تقسیم شوی معنی دا چې دوه کلمې دي یوه بایو کلمه ده چې بایو په یوناني کې ژوند ته وایي او بله لوژي یا لوژي کلمه ده لوژي پوهې ته وایي یعنی د ژوند پوهه یعنی د ژوند پوهه او دی لغوي معنا شو ګورئ اصطلاحي معنا یې د ژوندۍ موجوداتو پوهه یا د ژوندۍ موجوداتو څخه بحث کوي دا به زده کړې ګورئ لنډ به زده کړې دوه کلمې د بیولوژي یا د دوو کلمو نه جوړه شوې ده بیو ژوند او لوژي پوهې ته وایي او تعریف زده کړې چې بیولوژي په اصطلاح کې هغه علم دی چې د ژوندۍ موجوداتو نه بحث کوي یو علم دی ښه مخکې ځو د بیولوژي څانګې د بیولوژي څانګې یعنی بیولوژي کومې څانګې لري د دې لپاره چې بیولوژي ډېر پراخه مضمون دی کله چې یو څه ډېر پراخه وي باید په څانګو وویشل شي کله چې یو څه ډېر پراخه وي باید په څانګو وویشل شي زه یو مثال ورکوم یوه شفاخانه ده هغه ډېره پراخه ده په هغې کې به څانګې دي د نارینهو څانګه ده د ماشومانو څانګه ده د نویو زیږیدلو ماشومانو څانګه ده یونیټل وارډ تر څنګ یې د ښځیناو څانګه ده ښځیناو وارډ دی دغه په څانګو ویشل شوي دي او دا څانګې بیا په نورو څانګو هم ویشل کیږي بیا په نورو څانګو هم وېشل کېږي. فرضاً د لویانو څانګه چې ده په هغې کې بیا نورې څانګې دي، د داخله ناروغیو څانګه ده، ګورئ د انتني ناروغیو څانګه ده، د اورتوپیدي څانګه ده چې د هډوکو درملنه یا د هډوکو ماتېدل پکې راغېږي، د جراحۍ څانګه ده، په جراحۍ کې بیا نورې څانګې شته دي. کومه جراحي؟ عصبي جراحۍ څانګه ده، د ګیډې جراحۍ څانګه ده یا بطني جراحۍ څانګه ده، د صدري جراحۍ یا د سینې د جراحۍ څانګه ده، د زړه سږو د دې برخې. نو زما هدف دا دی چې څانګې د دې لپاره وي چې یو غټ څه هغه جلا جلا کړي، ګډوډي له منځه وړي، نظم رامنځته کوي. نو بیولوژي هم په څانګو ویشل شوې ده. کومې څانګې لري؟ راځئ وایو یې. لیکل شوي دي بیولوژي زیاتې څانګې لري چې یو څو یې ذکر کوو. هغه څه چې مهم دي هغه یې ذکر کوو، یعنی کوم څه چې زموږ لپاره مهم دي په هغې باندې خبرې کوو. څانګې ډېرې لري، په هغه څانګو باندې خبرې کوو چې زموږ لپاره مهم دي. لومړی اناټومي، په انګلیسي باندې اناټومي تاسو ته په انګلیسي حروفو باندې لیکل شوې ده، اناټومي. د دې نوم سره بلد شوی، اناټومي، اناټومي لیکل شوی دی. دا د ژوندۍ موجوداتو د بدن د جوړښت څخه بحث کوي. دا د ژوندۍ موجوداتو د بدن د جوړښت څخه بحث کوي. د څه نه بحث کوي؟ د ژوندۍ موجوداتو د بدن د جوړښت نه بحث کوي. ژوندۍ موجود یو انسان دی. فرضاً احمد یو انسان دی. اناټومي د دې نه بحث کوي چې احمد څه ډول جوړ شوی دی، څه ډول عضلې لري، څومره هډوکي لري، څه ډول هډوکي دي، هډوکي څه نومیږي، د ګیډې او سینې په داخل کې کوم غړي پکې شته دي، لکه د سینې په داخل کې زړه دی، سږي دي، یا د ګیډې په داخل کې ځیګار یا ینه ده، پښتورګي پکې دي، میده پکې ده، کولمې پکې دي. د دې جوړښت نه بحث کوي. میده څه ډول جوړه شوې ده، څو برخې لري، څه نومیږي، زړه څه ډول جوړښت دی، رګونه یې څه ډول دي، څو ولونه لري، څو چمبرې لري. دې ته اناټومي وایي. اناټومي کوم ډول علم دی؟ ګورئ تعریف لیکل شوی دی، اناټومي دا د ژوندیو موجوداتو د بدن د جوړښت څخه بحث کوي، دا د فزیکي جوړښت نه بحث کوي چې څه ډول یو انسان جوړ شوی دی. مخکې ځم، دوهم سایتولوژي، په انګلیسي حروفو لیکل شوی دی، البته حروفو باندې سایتولوژي لیکل شوی دی، دا د حجرې څخه بحث کوي. حجره څه ده؟ په راتلونکي درسونو کې وایو. سایتولوژي دومره زده کړئ چې دا د حجرې نه بحث کوي. حجرې دا کوچني ژوندي موجودات دي، په سترګو باندې نه لیدل کیږي. دا کوچني ژوندي موجودات سره یوځای کیږي، یوځای کیږي، یوځای کیږي، یو لوی انسان جوړوي. او یو انسان په میلیونهو حجرې لري. نو د دې حجرې نه څوک بحث کوي؟ سایتولوژي. وروسته یې په اړه خبرې کوو. دومره یوازې زده کړئ چې سایتولوژي د حجرې نه بحث کوي. دریم هیستولوژي، دا د نسجونو څخه بحث کوي. نسج، اوس تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي چې نسج څه ته ویل کیږي. په اړه یوه ذره اندېښنه مه کوئ، وروسته یې وایو، یعنی په نږدې راتلونکو درسونو کې وایو. نسجونه څه دی؟ کله چې څو حجرې سره یوځای کیږي او نسج جوړوي، نو هیستولوژي د دې نسجونو څخه بحث کوي. څلورم تکسانومي، د ژوندۍ موجوداتو د طبقه بندۍ څخه بحث کوي. د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي دا تر مطالعې لاندې نیسي. کوم علم؟ تکسانومي. تکسانومي د ژوندۍ موجوداتو د طبقه بندۍ څخه بحث کوي. تکسانومي په انګلیسي باندې ګورې لیکل شوی ټیکسو نومي، دا انګلیسي اصطلاح لږ بدله ویل کیږي، ټیکسو نومي یا تکسانومي د ژوندۍ موجوداتو د طبقه بندۍ علم دی. ژوندي موجودات چې څانګو ویشل کیږي دې علم ته ټیکسانومي ویل کیږي. پنځم پاتالوژي، پاتالوژي دا د ناروغیو یعنی امراضو څخه بحث کوي. هغه ناروغۍ چې په انسانانو کې رامنځته کیږي د هغې څخه بحث کوي. دې ته پاتالوژي وایي. پاتالوژي کوم مضمون دی یا کوم علم دی؟ دا د ناروغیو نه بحث کوي. دا په لسما دوره کې د سترګو پاتولوژي موږ لرو، د خوګونو پاتولوژي لرو، په نورو دورو کې ولسما دولسما دوره کې هم پاتولوژي لرو، ناروغۍ مطالعه کوي. شپږم وایرولوژي. وایرولوژي په انګلیسي باندې هم لیکل شوی دی، ګوره وایرولوژي. وایرولوژي دا د وایروسونو څخه بحث کوي. دا چې وایرس دی په همدې کتاب کې وایو، دا چې پیل لرئ څه نا څه د ځینو اصطلاحاتو په وړاندې مه ځورېږئ، یو په یو یې وایو انشاءالله. وایرولوژي د وایروسونو څخه بحث کوي، پاتالوژي د ناروغۍ نه بحث کوي، وایرولوژي د وایروسونو څخه بحث کوي. اووم جینیټیک، دا د والدینو څخه راتلونکي نسل ته د خواصو د لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. جینیټیک په انګلیسي باندې هم لیکل شوی دی. جینیټیک دا د والدینو څخه، یعنی د مور او پلار څخه راتلونکي نسل ته، یعنی بچیانو ته، د خواصو د لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. مور او پلار فرزن د پلار ګړګوتی ویښتان دي، کیدلی شي چې دا خواص ماشوم ته هم انتقال شي. د خواصو انتقال د دې نه کوم علم بحث کوي جینیټیک. فرزن پلار د ټایپ 1 شکر لري، اول ډول شکر، کیدلی شي دا شکر زوی ته هم انتقال شي کله چې زمان پیدا کیږي. دې علم ته څه وایي؟ جینیټیک ورته وایي. دا د والدینو څخه راتلونکي نسل ته د خواصو د لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. اتم بکټریالوژي، دا د بکټریاو څخه بحث کوي. بکټریالوژي د بکټریاو څخه بحث کوي. بکټریاوې څه شی دي؟ په دې کتاب کې وایو. لومړی دوره کتابونه ډیر اساسي کتابونه دي. بکټریالوژي د بکټریاو نه بحث کوي. بکټریاوې کوچني ژوندي موجودات دي، یا کوچنۍ حجرې دي چې په سترګو نه لیدل کیږي. میکروبونه دي، په طبیعت کې پیدا کیږي، حتی د انسان په خوله کې، په لاړو کې هم پیدا کیږي. مختلف ډولونه لري او ځینې ناروغۍ رامنځته کوي. ښه، همدومره دی بس وي. لنډ وایم، اناټومي، سایټولوژي، هیستولوژي، تکسانومي، پتالوژي، وایرولوژي، جینیټیک او بکټریالوژي، دا زموږ د نن ورځې د بیولوژۍ د څانګې مهم موضوعات دي. په راتلونکي درس کې راسن حجره پیلو، خو مخکې لدې چې حجره پیل کړم په درس تکرار درته لرم، خو هیله داسې ده چې تاسو سر له اوسه په دې کې ښه مطالعه وکړئ. لومړی د بیولوژي تعریف زده کړئ، له هغې وروسته د بیولوژي څانګې زده کړئ. اناټومي کومه څانګه ده، سایتولوژي، هیستولوژي، تکسانومي، پتالوژي، وایرولوژي، جینیټیک او بکټریالوژي. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. ستاسې کورنۍ دنده یوازې همدا ده چې همدغه موضوع تاسو زده کړئ، او زما هیله بیا داسې ده چې تاسو دا درس سره هم لیکئ، د دې لپاره چې د دې اصطلاحاتو د لیکلو سره بلد شئ. خو اما دا کورنۍ دنده موږ نه غواړو، موږ یوازې د سوالونو بنکونه غواړو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ دریمه درسي خپرونه، د لومړی درسي خپرونه، دوهمې درسي خپرونه د حاضرۍ تورې اخیستل شوې دي. نن دریمه درسي خپرونه ده. د دې لپاره چې ځینې زده کوونکي شاید نن ورځ د درس سره یوځای شوي وي، د لومړی درسي خپرونه د حاضرۍ تورې هم درته ښایم، د دوهمې هم، د دریمې هم. راځئ سکین کارتونه راواخلئ، د حاضرۍ مخې پیدا کړئ چې د یو نه تر شپیتو پورې شمېرې لري. په دې شمېرو کې اوله شمېره پیدا کړئ، د اولې ورځې د حاضرۍ تورې کوم توری دی زه درته ښایم، تاسې غوره سوای. د اوله درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی، اے بی سی ډی. ګورئ څلورمه دایره کې تاسې باید څلورمه دایره تور کړئ، چپ طرف نه څلورمه دایره چې ډی توری پکې لیکل شوی. د دوهمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری و، دوه شمېره پیدا کړئ. ګورئ په چپ طرف کې دا کتار دی، دوه شمېره پکې پیدا کړئ. ښي طرف ته بیا پنځه دایرې دي، په دې پنځو دایرو کې تر ټولو ښي طرف ته یوه دایره توریږي، د نورې څنګ کې دایرې ټول سپینې پرېښودل کیږي. نو د ای توری دایره توره کړئ، پنځمه دایره کیږي، دغه څنګ طرف ته نورې دایرې سپینې پرېښودل کیږي، هره ورځ یوه دایره توریږي. نن دریمه درسي خپرونه ده، د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی، نن ورځ به هغه زده کوونکي حاضری ورکوي چې هغه نن ورځ حاضر دي. دریش میرا پیدا کړی ښي طرف ته دایرې دي، په هغه کې د سي توری لیکل شوی دی، دا دایره توره کړی. دریمه دایره اے بی سی، چپ طرف نه دریمه دایره. نو هیله ده تاسو به د نن ورځې حاضری ورکړې وي. دا بیا موږ راتلونکي کې ګورو چې کوم زده کوونکي حاضر دي، کوم غیر حاضر دي. هغه زده کوونکي چې غیر حاضر دي یوه نمره ترې کمیږي. اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. ښاد اوسئ، علامو ملشه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.